السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو د نن د شروع ورځ د 2023 کال د نومبر شلمه ده. مليحه میرزا دمو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې هفتوار پروګرام سر ویل روخو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د بنو بجانی خېلو کې په امنیتي ځواکونو وسلواله حمله کې یو لس سرتیری وژل شوی دی. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټه غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي اپریشن منظوري ورکړل شوی. او اسرائیلي وزیر اعظم اعلان کړی له غزې د هر یرغمل شوي اسرائیلي د خوشي کېدو په بدل کې به $15 میلیون انعام ورکول کیږي. د بنو په جانی خېلو کې په امنیتي چک پوسټ وسلوال برید کې 1400 سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده. په سیمه کې امنیتي او استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 19 ناوخته وسلوالو اول په مالی خېلو سیمه کې له بارودو ډک ګاډۍ په امنیتي پوسټه وجنګولو او وروسته وسلواله حمله پیل کړه. د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل د شپې ناوخته پورې د ډزو غږونه اورېدل کېدل. د چارواکو په خبره په برید کې یو لس سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي چې د دوو حالت پکې نازک ښودل شوي دي. په وژل شو کې د سیمې صوبېدار هم شامل دي. د دغه حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا برید په داسې حال کې شوی چې پرون وسلوالو د سیمې یو ځایي مشر ملک شودی خان په ګاډي هدفي حمله کې دغه په ګډون 4 کسان وژلي او 6 نور یې ژوبل کړي وو. بلخوا د سیمې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي هم پرون ناوخته شپې مهال وسلوالو په سردی خېلو سیمه کې د یو نایک دکان په بارودو الوزولې. خو د پولیسو په خبره په پیښه کې چاته جانی نقصان نه دی رسیدلی. په عین حال کې د پولیسو په خبره د بنو وزیر سب ډیویژن کې د نومبر 14 په شپه کې د وسلوالو لخوا تختول شوي اووه پولیسواله خوشي کړل شوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په بلوچستان صوبه کې به د وسلوالو ډلو خلاف جامع او پراخ عملیات کوي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نېشنل اکشن پلان لاندې د اپیکس کمیټه په غونډه کې وشوه چې پکې د صوبو اعلی وزیرانو، پوځي او استخباراتي چارواکو او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو ګډون وکړ. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د دوی لومړیتوب د ترهګرۍ خلاف ګامونه پورته کول دي.
نمبر 1 دهشتګردی کا خاتمه
زموږ لومړی کار د ترهګرۍ ختمول دي. زموږ دویم کار د ترهګرۍ ختمول دي او زموږ دریم کار هم د ترهګرۍ ختمول دي. تاسو وګورئ نړۍ حیران وه چې پاکستان کې ترهګرۍ څنګه ختم شوه. خو نن هغه نړۍ موږ ته پیغورونه راکوي او په موږ ریشخند وهي او دا هغه خبره ده د کومې دپاره چې موږ نن دلته راغونډ شوي یو.
د غونډې ګډونوالو په بلوچستان کې د مجید بریګیډ، بلوچستان لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنټ او د بلوچ راجی اجوئی سنگر په شمول د نورو ترهګرو ډلو پر ضد د پراخو پوځي عملیات تو منظوري هم ورکړه. د غونډې وروسته په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې ایجنډا د پاکستان د ترهګرۍ ضد کمپین بیا غختلی کول او ورته تقویت ورکول وو. په غونډه کې د هیواد د روانو امنیتي حالاتو په ګډون د ترهګرۍ، مذهبي سختدریزۍ او تندرويتوب خلاف په روانو ګامونو خبرې وشوې. په غونډه کې ویل شو چې د مختلفو چیلنجونو په وړاندې د یو متحد سیاسي غږ او د یوې همغږي ملي بیانیې ضرورت دی. په غونډه کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې یا نکټا د بیا بحالولو پریکړه هم وشوه. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد مشران وای د نومبر په 19 د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په کمپونو د برید وروسته دوی د امن غوښتنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ د امن مارچ اعلان کړی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سیمې امن قائم ساتلو کې خپل رول ولوبوي. افریدی وویل چې خپلې غوښتنې به د حکومت مخې ته ږدي او که د امنیت په اړه ورته ډاډ میلاو نه شي نو د صوبایي اسمبلۍ مخې ته به پرلت پیلوي. په عین حال کې د تیرا باڑی اوسیدون کی وای چې پسیمه کې د نومبر په 19 په امنیتی ځواکونو د وسلوالو د حمله وروسته تلته روزمره ژوند تړلې دی او خلک د یرې لامل د امنیت په اړه د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 19 د تیرا باغ میدان کې وسلوالو د مختلفو اطرافو نه د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کمپونو بریدونه کړي وو. په سیمه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې د اف سي ځواک 8 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. نوموړي ادعا وکړه وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې. په سیمه کې امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو خلاف کاروایي ته ژمن دي او خلافي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په کوټه کې د وسوالو لخوا د یو لس کلن ماشوم د تختونې خلاف د سوداګرو او سیاسي ګوندونو احتجاجي پرلت د بلوچستان اسمبلی مخې ته دوام لري. دوی دا پرلت نومبر په 13 وروسته لاغې پیل کړ چې د نومبر په 15 د کوټې له ملتانی محلې څخه یو لس کلن ماشوم مصور خان چې د یو سراو زوی دی وسوالو او تختولو. د پیښې وروسته د تختول شوي ماشوم کورنۍ او سوداګرو د کوټې په مختلفو برخو کې احتجاجونه وکړل چې اوس په پرلت ناست دي. دوی د ماشوم د بازیابۍ او په پیښه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کوي. سوداګرو د نومبر په 19 په کوټه کې کار بندیز کړو. د بلوچستان سوداګرو اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډیو ته ویل د ماشوم تر بازیابۍ به احتجاج روان وي. نوموړي ویل چې د نومبر په 16 به ټول سیاسي ګوندونه او د سوداګرۍ خونه په یو خبري غونډه کې د راتلونکي لایحه عمل اعلانوي. هغه ویل که ماشوم بازیاب نشو نو په ټوله صوبه کې شټر ډاون هړتال کوي. د ماشوم د تختونې ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین مشال ریډیو ته ویلي چې د ماشوم د خلاص سولو لپاره پوره کوششونه روان دي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له غزې څخه د هر یرغمل شوی اسرائیلی د خوشی کېدو په بدل کې د 15 ملیون ډالر انعام اعلان کړي. نوموړي پرون ژمنه وکړه چې هر هغه څوک چې د یرغمل شو په آزادولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي له محاصره شوې فلسطینی خاورې څخه په وتلو کې به ورسره مرسته کیږي. د نتنیاهو دفتر د نوموړي له کوله وویل هغو کسانو ته چې غواړي له دې کړکېچ څخه وځي زه ورته وایم څوک چې زموږ یرغمل راوړي د ځان او خپلې کورنۍ لپاره به خوندي لار ومومي. موږ به د هر یرغمل تن په سر 15 ملیون ډالر هم ورته ورکړو. د دې نوعیت یو پخوانی وړاندیز د حماس لخوا رد شوی و. د ایران ملاتړ لرونکي هغه ډله د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان اعلان شوی. هغه ډلې ویلي چې پاتې یرغمل شوي کسان به یوازې د جګړې د ختمولو د محاصرې د لرې کولو د جګړه ځپلې او غربت ځپلې غزې ترانګې د بیا رغونې د کار په اړه د یو موافقې لاندې خوشي کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل. تاسو په خبرونو کې واوریدل د بنو په جاني خېلو کې وسلوالو امنیتی پوسټې سره د بارودو ډک گاډي جنگولې دي. په سیمه کې امنیتی چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړې او ویلي دي چې د بارودو ډک موټر د 14 دی وروسته په وسلوالو حمله کې 14 امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده. د وسلوالو او پوسټ ترمنځ شپې ناوخته پورې د نښتې راپورونه دي. پرون په یاد سیمه کې وسلوالو په یو هدفي حمله کې د سیمې یو مشر سره د نورو کسانو وژلې. بلخوا پولیس وایي وړ مورس لسیمې د وسلوالو لخوا تختبل شوي پولیس خوشی کړل شوي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19 وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګې او وروسته وسلوال برید کړی چې یو لس سرتیری یې وژلې، سلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزي جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډک ګاډۍ امنیتی پوستې سره جګړه ولې او وروسته یې په پوستا وسلوال برید کړی. دوی وویل چې برید کې د صوبېدار په ګډون یو لس فوزي سرتیری وژل شوي، سلور ژوبل دي، چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دی. د جانی خیلو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه دومره زورداره وه چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې، خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسېدلې. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهواري نه دی منلې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19 سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودی خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړی د هغه وراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلي ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سرما سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې، خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13 د شپې 9 پولیس سرتیری تختول یا غوا کړی ول چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19 ناوخته یې خوشی کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوي سرتیری له وسلوالو خوشی کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې تختول شوی کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشی کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوج وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې. بل طرف وسلوالو ضد هم د پولیسو او فوج کاروایې دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر قبایلی زیری د تیرا او باډی اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د وسلوالو لخوا د امنیتی ځواکونو په کمپونو د نومبر 18 د بریدونو وروسته د بازارونو او دفترې بندې پرتې دي. دی وای چې په سیمه کې د امنیتی حالاتو په اړه په ولس کې تشویش ته غوښتنه کوي چې دوی ته د امنیت ډاډ ورکړل شي او ژوندۍ عادي حالت ته وګرځول شي. امنیتی ځواکونو لا د بازارونو د بند ساتلو یا هم د خلاصولو په اړه سینه دی ویلي، خو په زیاتره سیمو کې یې امنیت سخت کړی دی. نور تفصیل لاسي مې د مشال ریډیو خبریال
بند پاتې دي.
کما نخته وشوه، جګړه وشوله، یا نر دیلې د مونږ چې کم د تیرو میدان مرکزی باغ دی، اغا د زل خیبر چې کم مونږ خیبر سیمه دو دیغه مرکز دی، د مونږ اغه تر وسه پیره بند دی. و د بده مرغه په اغا کې تقریبا د 15 تو و پیره دکانونه مکمل سوی دی، خراب شوی دی. اغړ غټ سوپر سٹورونه او تر نن ورس پیره التا بقاعده باغ بند دی. و تجارتی چې کم سرگرمیان وي، خلکو تجارتی د خوراکا سمونونه خسته خرسول و غا ترنن ورز بیرت باندی. او په خلکو کې یو ډور دی، یو یره دو چې داسې نیوی چې مونږ مرکز بوغلا کوشو والته بیا دغه سه پیخه جوړه شي او بیا به کې داسې مرګ او جوبله وشي، خلک د کورونو نه نروزی.
د باډي سیاسي اتحاد صدر شیرین پردی وای چې د تیرا په موجوده صورتحال د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خاموش دی او په کار ده حالت د امن لپاره کردار ادا کړی.
داسې یو بهسی د مونږ ته، د عوامو ته، د ولس ته ښکاره کوي لکه چې مونږ چرته بې ریاسته خلک یو، مونږ سټیټ لیس یو. په صوبایي حکومت باندې فشار راوړو او مونږ په دې سلسله کې د جمعې په ورځ تیرا امن مارچ اعلان وکړو عام ایمرجنسی کې، او په تیرا کې به یو جرګه کوو. په تیرا کې به د مونږ د خپل ځایي خلکو ته ډاډ ورکوو او هغوی ته به دا خبره کوو چې مونږ ستاسو سره یو، تاسو دلته یوازې نه. او داسې یو لای عمل به جوړوو چې داسې کوم د حکومتونه دي، حکومت دوی د خاموشي ده چې مونږ واپس بیا راشو نو دوی ته به مونږ خپلې خبرې کړو، او کنه نو بیا دوی صوبایي اسمبلی مخې ته به مونږ پرلت لګوو.
باډیو تیرانا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی پردي مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د خپل سیمې د امن په حق لا د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په فلور په بیا بیا احتجاج ریکارډ کړی او د دې بدمنۍ پر ضد به په هر فورم باندې خپله مبارزه جاری ساتي. د تیرا ولسی وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د نومبر په 18 نیټه وسلوالو لخوا په باغ مرکز کې د امنیتی ځواکونو په کیمپونو باندې د بریدونو او نښتې نه پس هر څه تړل شوي او څوک په اسانه له کورونو بهر نشي وتای. په خیبر کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د نومبر 18 نیټې په پیښه کې د اف سی ځواک 8 تنه وژل شوی او 15 پکې جوبل شوی دي، او وسلوالو ته هم درنا مرګ ژوبله اړولې. د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا بوټان شریف کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتې په مهال د یو مارټر ګولۍ په چاودېدو سره دوه ځایي ماشومان وژل شوي وو او پنځه پکې ژوبل وو. همدارنګ د اکتوبر په یوویشتمه نیټه د تیرا په پیر میله کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په مهال یوه مارټر ګولۍ په عامو آبادیو باندې پرېوت تا چې په نتیجه کې یولسو پورې ماشومان جوبل شوي وو. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمیر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او درنه مرژوبله ورته اړولې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزې خبرونې
سروې
په لسنیمو بجو
د کرښې په غاړه،
په یوه بجا
سندرې جادوګرې،
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د ترګرۍ پر ضد جوړ شوی نیشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټه غونډه پر 19 نومبر په اسلام آباد کې شوی. په غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو کولو پریکړه وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف وکړه. ځینې شنونکي وایي چې د وسلوالو پر ضد پخوا هم پوځي عملیات شوي دي، خو پایلې هغسې نه وي لکه څنګه چې د حکومت هیله وه. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت د بلوچستان په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو کولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه په اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې په غونډه کې په 19 نومبر وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف وکړه. په غونډه کې د کابینې غړو د ټولو صوبو وزرای اعلی، د پوځ مشر او د استخباراتي درو لوړ پوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې د اعلامیې تر مخه په غونډه کې د ترګرۍ ضد مهم بیا فعالولو په اړه غور وشو او په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د جامع او پراخ پوځي عملیات کولو پریکړه وشوه. ریلو کې بلوچستان لیبریشن آرمی، مجید بریگیڈ، بلوچستان لیبریشن فرنٹ او بلوچستان راجی اجوی آر سنگر شامل دي. اعلامیه وایي چې په غونډه کې د مذهبي منافرت او تندلرۍ په ضد ګامونو په حقله هم خبرې وشوې. د پوځ مشر جنرال اسیم منیر د ترګرۍ په ضد د پوځ د جنگ کولو د ارادې څرګندونه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف غونډې ته وویل چې د کال 2013 پورې په ملک کې تر ډېره هره ترګرۍ ختمه شوې وه، خو اوس یې بیا سر راپورته کړی دی.
نمبر 1 اجرات دہشتگردی کا خاتمہ، نمبر 2 دہشتگردی کا خاتمہ.
زمونږ لمړی کار د ترګرۍ ختمول دي، زمونږ دویم کار د ترګرۍ ختمول دي او زمونږ دریم کار هم د ترګرۍ ختمول دي. تاسو وګورئ نړۍ حیرانه وه چې پاکستان کې ترګرۍ څنګه ختمه شوه، خو نن هغه نړۍ موږ ته پیغورونه راکوي او په موږ ریشخند وهي، او دا هغه خبره ده د کومې دپاره چې موږ نن دلته راغونډ شوي یو. په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجزیه نګار مشتاق یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ترګرۍ د ختمولو لپاره څه نوې تګلاره ونه ټاکل شوه. عملیات پخوا هم شوي دي، خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې.
په ګرون باندې څه ښکاري نه چې کنیا او پاکستان یو مشکل سره مخ دي او واقعي ټولې ادارې او حکومت چې دی نو هغه په دې باندې فکرمند چې سره روان دي. نو بیا سټیټس جوړیږي، نو بیا ښکاري په ګرون باندې میدان کې نو ښکاري نه. اپریشن هوښولي او موضوع اکثر دائم چې دومره اپریشن په افغانستان کې نه شوی، ځکه چې هلته ټول غیر ملکی وطنونه راغلي. پاکستان کې خو چې کوم اپریشن شوی نو په خپل باندې دنیا کې داسې تاریخ کې بني چې غون غون کړي خالي شوی دي.
د اپیکس کمیټې غړو د ترګرۍ د ختمولو لپاره په کمی بیانیه جوړولو او مشترکه سیاسي غږ پورته کولو هم خبرې وکړې. خو په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې ترګرۍ د مخه نیولو لپاره پکار ده چې حکومت صرف عملیات ورنه کړي، بلکې د خلکو او سیاسي ګوندونو مرسته هم ترلاسه کړي او په فکر او بیانیه باندې کار وکړي.
ولس چې دی هغه خو نه د ترهګري غواړي په دې خپل سیمه کې، او نه هغوی د حکومت په دې ګامونو باندې مطمئن دي، بلکې د شک په نظر ورته ګوري. اوس دغه شک ختمول او د ولس اعتماد بحالول زما په خیال باندې ټولو نه غټه مسله چې حکومت ته دغه دغه ده، او په دغه ځای کې کمی داسې ښکاري چې دلته کې هغه سیاسي چې کوم ماحول دی، هغه درجه حرارت دی، هغه هم داسې چې سیاسي پارټۍ په هغې تقسیم دي. نېشنل اکشن پلان چې کوم دی، کوم پلان چې مخکې نه ټاکلی شو او مخکې نه پرې خبرې شوې په 2014-15 کې چې کله د آرمی پبلک سکول پېښ شوه، په هغې کې چې کوم هغه شل نقطې وې په هغې باندې هغه شنکارو نه شو.
د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نېشنل کاونټر ټیریزم اتارټي یره ترګری زد کمی درې بیا فعالولو او د صوبو او ضلعو په سویا د رابطې لپاره د کمیټو جوړولو پریکړه هم وشوه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سه لاسرسي لا زیات اسانه شي.
دا مشال ریډیو دا د نومبر په 19مه د کوټه سوداګرو د یو لس کلن ماشوم د تختونه پر ضد کار باندې اسکړي. د مصور خان په نوم ماشوم چې د کوټه د یو صرف زوی دی د نومبر په 15مه د ناصرګند کسانو لخوا د کوټه ملتانی محلي څخه او تختول شو. د پیخي خلاف روسته احتجاجونه شو. د نومبر 13مه رئیس سوداګرو د ماشوم کورنۍ د بلوچستان اسمبلی مخې ته پر لټ وهل دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د بلوچستان سوداګرو د دې پر لټ ملاتړ کړی دی. پر لټوال حکومت غوښتنه کوي چې تختول شوی ماشوم دی د تختونکو له منګلو آزاد کړل شي. د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلو چې د ماشوم د خوشی کولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. لکوټینا د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي چې د پر لټوالو لنارو پیلېږي.
د کوټ سوداګرو سیاسي ګوندونو د بلوچستان اسمبلی مخته د نومبر له 13مه احتجاجي پر لټوالي او حکومت غوښتنه کوي چې پر 15 نومبر د کوټ شار له ملتانی مولیڅخه د ناصرګند کسان لخوا تښتول سوی لس کلن ماشوم مصور خان دی د تښتونکو له منګولو آزاد کړل سي او په پیښه کې ککړ کسان دی ونیول سي. د احتجاجي پر لټمال د نومبر پر 19مه د تښتول سوی ماشوم پلار اجیر از محمد مشال ریډیو ته و ویل
دا پیش اسو سار وخت دی په سوزوکی کې کښېنستې نو کور سره روان سول پر مخ دا دی عمر مسجد ملتانی مېله پټیل باغ پی ایس ګاډي و هغه کې درې کسان د غټ کلاش ګوبو سره نو راښته سوې دي په ډرایور باندې کلاش ګوبونی او خپل سړی د ښنې کښ کړی دی بس بیا داس کې کاواز ور خواته ولاړی. موږ چې فارمي پاکستان سره گزارش کوو اپیل کوو خاصو ته کوو ستو هم دغه تر بچی لري دغه تر مسیان لري د یو کل خپل بچي خپل مسي زدا خپل کوم زدا زما بچي دی را به ازياب کې.
د کوټ سوداګر وای چې د ماشوم تښتونی په سوداګرو او کاروباریانو کې ویره پیدا کړي. د بلوچستان سوداګرو د نومبر پر 19مه په کوټ کې کاربندیز اعلان کړی وو. چار ډول کاروباري مرکزونه تړل سوي وو. په دې اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشالډو ته وویل
ټول تاجران اغلی د درنیته و درنته ناشي او د منصور کاکړ دریایی پوری چې درڅو پری اغا بازیاب سوی نه نو دراغو پری بزمر احتجاج چالوي سبا د کشنان مظاهره دلته ان شاء الله تعالی پر 2:30 بجې داغه بعد بیا مور و پار پارټیز او دا چمبر اف کامرس بیا یو پرنس کانفرنس کو داینده د پارا لایمته یارو چې داینده د پارا بزمر دا د احتجاج نو کچیر دا مصور خان بازیاب نسلو نو مر مرکزی انجمن تاجران په ټول بلوچستان کې د شټر ډو نارتال کال ورکو.
تر دې احتجاجي پر لټولاندي سوداګرو سیاسي ګوندونو او د تښتول سوی ماشوم خپلوانو د کوټ شهر په بیلابیل برخو کې احتجاجونه کړي او د صوبې وکیلانو د نومبر پر 13مه د احتجاج په توګه له عدالتونو بایکاټ کړی وو. بلخوا د نومبر پر 19مه د بلوچستان اسمبلی غونډمال د عوامي نېشنل ګوند او بلوچستان اسمبلی غړیز مرک خان اسکزی وویل چې په تیر وختونو کې تښتونی یو کاروبار ګرځول سوی وو. هغه وویل چې تښتول سوی ماشوم د یو سوداګر نه بلکې بلوچستان زوی دی. هغه زیاته کړه چې د پیښې 15 ورځې تیر سوی خو په اړه معلومات نشته. دا ډول د جمعیت اسلامي د کوټه امیر او بلوچستان اسمبلی غړي مولانا ایدات رحمان د غونډه محل وویل چې د حکومت لخوا اتیا ارب روپی خرڅوي، خو د بلوچستان حالت لا هم د نامنوي سره مخ دی. هغه وویل چې د تښتول سوي ماشوم مسور خان د تښتونې ذمہدار به څوک وي. د ماشوم د تښتونې ذمواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان حکومت وایند شایدرین د نومبر پر 18 مشال لوري ته ویلي وو چې د تښتول سوي ماشوم مسور خان د خوشکول لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. بلخوا حکومت په دې لړ کې امنیتي ګامونه پورته کړي. د کوټ ښار په بیلابیلو برخو کې پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا. د پاکستان تحریک انصاف لخوا اعلان شوی د نومبر 24مې احتجاج د هلو زلو لپاره په پیښور کې یو مرکز جوړ شوی. په عین حال کې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا اعلان شوی د راتلونکي احتجاج د مخې نیولو لپاره تیاریانې روانې دي او هلته دفعه 144 لګول شوې ده. د تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزي سیکرټري شیخ وقاص اکرم او په سینټ کې د حزب اختلاف مشر شبلی فراز پرون په پیښور کې د خبریالانو سره په خبرو کې په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د دوی د احتجاج مخنی ولو حسد نه کوي. دا چې شنون کې په دې اړه څه نظر لري، نور تفصیل د پیښور د غلام غوث په ریپورت کې دی.
په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 19مه د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر شیخ وقاص اکرم په خبری کانفرنس کې وویل چې احتجاج د دوی آئینی حق دی، خو وفاقي حکومت د دوی د احتجاج د مخه نیولو لپاره پلان جوړ کړی او د وفاقي حکومت د دغه اقداماتو په وجه به حالات د ګډوډي طرف ته ځي. مونږ غنو چې کله تاسو د چا د آئینی حق نه ورکولو هڅه کوئ، نو دا هم تاسو یی چې د انتشار راولاړولو هڅه کوئ. دغلته په اسلام آباد کې دوی د دوو میاشتو لپاره دفعه 144 لګولی ده.
144
هم په پیښور کې د نومبر په 19مه د پاکستان تحریک انصاف یو بل مخکخ او په سینټ کې د حزب اختلاف مشر شبلی پراز په پیښور های کورټ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نومبر په 24مه به د دوی د پلان سره سم ګڼ شمیر د تحریک انصاف پلویان د اسلام آباد په لور ورځي او وفاقي حکومت دی په دغه ورځ د دوی په ضد د تشدد کولو څخه ډډه وکړي.
اس طرح کی جے کلا کدا پولیس تشدد شروع کی، آنسو گیس استعمال شی، نور گرفتاریانی و شی، دی سر با دا استراب او دا بی یقینی او دا عدم استحکام کیفیت دا با نور بم زور والی.
پا پیخور کی پا سیاسی حالاتو نظر لرون کی شینون کی او خبریالان وای دا محال د پاکستان تحریک انصاف زیاتره مرکزی مشران په پیښور کې موجود دي او د پیښور یا خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه په نورو صوبو کې د 24 نومبر د احتجاج لپاره تیاریانی په نظر ناراضي. په پیښور کې خبریال عارف یوسفزی وایي
تحریک انصاف د مازی کمنګ د لاهور ګورو پینډي ګورو بیا صوابۍ کې دغه جلسې ګورو دا مکمل ناکامي شوې دي. نو ماته خو د راتلونکو د 24 نومبر هم هیڅ قسمه کامیابی نه ښکاریږي. بل خو دا ده چې دا اختلافات دي په منځ کې ډیر شدید. تاسو ګورئ چې د ملکن ریجن د مردان د نورو علاقو داسې ډیر خلک چې دي ذمہ داران چې کوم دي، عاطف خان دي، جنید اکبر دي، شکیل خان دي، دا د میټینګونو له وزیر اعلی هاوس نه دی راغلي. نو دا د اندرونی د نن خپل اختلافات دي.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال داوه کوي چې د 24 نومبر احتجاج به یو حتمی احتجاج وي، خو په پیښور کې خبریال او شینن کې لهزلی وایي دا دومره آسان کار نه دی چې دومره زر به وفاقي حکومت د پاکستان تحریک انصاف غوښتنې ومني.
خوټه خبره په دې وخت کې دا چې د عمران خان کال دی، خو عمران خان په خپل شتنه د دې وجنه د عمران خان په ګراوند موجود کی او د عمران خان د ګراوند نه بهر موجود کی هم لوی فرق ساتي. او ورکر په تیر مسلسل احتجاجونو نه تنگ شوه هم د دامیا خبره ده. په الیمین ګنداپور باندې اوس هغه رنګ اعتماد هم نه دی پاتې. د دې وجنه بشرا بیبي په خپل راووتله. زما خیال نه چې دا به فائنل انقلاب یا فائنل کال وي.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي دوی د 24 نومبر احتجاج د دریو غوښتنو لپاره ترسره کوي چې پکې په سر کې د عمران خان په شمول د ټولو سیاسي قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه ده. دویم دا چې شپږ ویشتم آئینی بدلون دی واپس واغیستلی شي، او دریم دا چې په 8 فروری د انتخاباتو پر مهال د ټګۍ د لارې د دوی غلا شوی مینډیټ دی دوی ته واپس کړی شي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د 9:30 او شوي اوس وخت شوي دی د هفتوار پروګرام سروې چې پکې مو د وکیلې او ټولنیزې فعالې نیلم چټان صاحبې سره خبرې کړې دي. راځي چې خبرونه ته غوږ شو.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د ناسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم.
په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه مه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه. مې اومنه ملیحه میرزاده مو په سر به هفتوار خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. نن را سره په خبرونه کې ل سوات نه اډوکیټ نیلم چټان صاحبہ ملمنه ده. نیلم یو وکیلا او ټولنیزه فعال ده. نوموړي په ضلعي عدالتونو کې د مختلفو کیسونو وکیل ده. نیلم مخکې یو ټولنیزه فعال یا سوشل ورکر و چې د امن او د انساني حقوقو لپاره کوششونه کول. خروسته د دې صد لپاره د وکالت تکړه وکړي سو د قانون لاره د انسانانو د حقونو دفاع وکړل شي. نیلم اوسم د امن لپاره په هلو زلو کې برخه اخلي. هغه د ځوان کول د مثبت ذهن سازه او د تعلیم په برخه کې ډیر کارونه کړی دي. په خبرونه کې د ملمنې کارجوند کوششونو ته کتنه کوو. سروې خبرونه ته خراغلاس ملیحه میرزاده د پروګرام کوربنا ما سره نن میلمنه ده د سوات نیلم چټان صاحبہ. غوی ته هرکلی وایو. ستړي مشه جی.
تاسو ډیره مهرباني ملیحه، خوشاله شئ.
زم ډیره خوشاله ما ډیره مننه د تاسو نه کو چې تاسو مصروفه یا بیا هم تاسو مونږ له وخره ک نو هرکلی مو کو. امید کو چې صحت پم خی.
جی الحمدلله، شکر د تاسو دعا ده.
مننه نیلم صاحبہ. نو بس د نیمه غنټه خبرونه چې د پدې کې به تاسو سره خبرې کوو چې نیلم چټان څوک ده. تاسو د تعارف محتاج خو نه یې. کارونه به شمار دي کړم دي د ټولنې لپاره، د خیر ښېګړې لپاره. اوس وکالت چې دی هغه تاسو پېښه ده. نو شروعات په وکړو. نیلم، تاسو د سوات کومې سیمې سره تعلق ساتئ او د زده کړو په اړه راته وایئ چې چیرته مو تعلیم حاصل کړی دی؟
زه په سوات کې د سیدو اوسیدونکی یم. هم پیدایش دلته کې شوی دی او لوی شوی هم دلته کې یم. کم زما ایجوکیشن چې دی نو هغه ما الحمدلله ټول په سوات کې د مختلف ادارو نه چې دی اغستلی دی. او بیا کم زما د وکالت ډیګری چې کوم ده نو هغه ما د پېښور یونیورسټي نه راغستلې ده. جی
نیلم چټان صاحبې، ماته چې کم یا چې په 2012 کې ماته سو سره یو مرکه کړې و. هغه وخت نیلم وکیل نه و بلکې وزده کوونکې و. او تاسو چې کم فعالیتونه د سوشل ورکر یا د ټولنیزې فعالې په صفت ډیر فعال وې، تاسو اکټیو وې، نو څنګه دا وکالت کله تاسو وکړ او هغه د سوشل ورک یا نه یا د ټولنیز فعالیت نه تاسو څنګه واوړی دی وکالت؟
جی بالکل، د 2012 خبره ده. هغه ټایم کې سبا یا سیکنډ ایئر سټوډنټ وم یا بم بی اے کوو. چونکه هغه ټایم کې هو تاسو ته پته ده چې دا کمزوان کلی دوی الیکشن جذباتي وي، نو موږ به مختلف ارګنایزیشن سره ایز ا والنټیر کار کوو. بیا کم سوشل اکټیویټیز وو هغه به ور سره کول. مختلف کمپینز مون چلولې دي. چونکه موږ ته خدا علم دی چې سوات یو داسې علاقه پاتې شوی د چپای کې دهشت گردی جو هغه ډیر زیات قتلونه پکې، قتل عام پکې شوی او واړه چې هغه ډیر زیات متاثر شوی، خاص کر خزي متاثر شوی. نو بیا موږ دغه لپاره مختلف کمپینز شروع کړو. یو کمپین چې هغه موږ پیس فار نیو جنریشن په نوم باندې شروع کړو چې په هغه کې موږ دی واړه ماشومان چې ویل مونږ سپورټس اکټیویټیز ارینج کول هغوی دپاره مونږ پینټینګ اکټیویټیز ارینج کول او د هغې هغه کم خرچه دا چې بهونو هغه به مونږ ته دلته لوکل خلکو را کوله ځکه چې د هغې سره د هغې د ماشومانانو کم ذهن چې و کم چې دهشتګردۍ نه متاثر شوی او هغه یو ښه طرف ته روان شوی و. بیا چې دینو مختلف داسې مسلې راغلي چې په هغه کې به مونږ پروټیسټس کول مظاهرې به وکولې روډونو کې به کېناستو. نو یو ورځ مونږ ته یو پروګرام و یو مظاهره وکوله چې پولیسان راغلو مونږ ته یې تاسو به دلته نه کېنئ اجازت نشته دی. نو ما ته یو کس شاته نه وي چې تور ته دا خبره وکړه چې 144 خو نه دی نافذ. نو ما ورته اسې دا خبره داسې وکړه چونکې علم خو زموږ سره دغه نه و ځکه په یو عام شهري کې په یو وکیل کې به دې کې خو به خامخا فرق وي. نو بیا ما ته د دې خبرې احساس شو چې که د دې خلکو د حق ته پوس کو نو زمونږ ته پکار دی چې مخکې ته بسي تعلیم حاصل کو. نو بیا د هغې نه بعد ما بی ایس لا کې ایډمیشن وکړو او چونکې دا زما د والد صاحب د وخت نم خواهش پاتې شو چې زما به وړو کې یو ماشوم چې هغه وکیل یي. نو هغې نه بعد 2021 کې ما د وکالت ډیګري چې کومه داغه ترلاسه کړه او اوس مختلف کیسز کو کم ځای کې چې رایټ والیټ کیږي. نو الحمدلله اوس ته عدالت په ذریعه باندې هغې ته پوس کو.
نیلم صاحب کوم قسمه کیسونه تاسو لرازی لکه تاسو د کوم کیسونو وکیل یا کوم قسمه دي؟
کیسز مختلف دي. فیملی کیسز هم راځي، کریمینل کیسز هم راځي، زیات تر چې دي د چونګي دلته کم فیمیل لایرز چې دي موږ له زیات تر فیملی کیسز راځي. دا غوږ جدا ده چې فیمیل خپل خبره یو فیمیل لایر ته ډیره ښه کولای شي په نسبت یو میل لایر ته. دې سره چې دي نو کریمینل کیسز هم زمو فیمیل لایرز ته ډیره ښه ملاويږي. په دې مقابله کې بیا کم سیول کیسز چې دي نو هغه ډیر کم تر ملاويږي چونګي تدیز د خلکو دا سوچ دی چې فیمیل لایرز چې دي د سیول سوټس نشي کولای. زما سره خپل کم از رویل فیملی چې د سواد ته د وی سیول کیسز زکوما
ډیر ښه. مطلب چې تاسو وایې خزیت د هر څه استعداد لري خو بیا زیاتره د خلکو باور په فیملی کیسز کې یا د کورنۍ او چې کم کې سونه کریمینل کیسز کې د غشانتي تاسو وایې چې سیول راته ملاویږي خو خزو ته عمومي تور باندې دا کیسونه کم ملاویږي. تاسو په داو کما نیلم چټان صاحبې مخ کې چې تاسو فعالیتونه کول اغست تاسو د پاره پای کې سم مشکل تو بیا چې تاسو وکیل شوه نو د ټول سفر کې غټ غټ چیلنجونه تاسو ته پژوند کې سو
کم چې د 2012 نو واخلې 2016 پورې زما کم مصروفیات او کم اکټیویټیز وو کم منډه تړل و د دې پښتنو د لپاره خپل پښتنو د لپاره د خپل میندو د لپاره خويندو د لپاره. نو اولنې ټیک به مونږ دا لګیدو چې دا ایجنټس دي تاسو پوه شو ایجنټس دي دا بس امریکای لکار کوي دا نمبر پورې لګیدل امریکای لکار کوي. یو پیر چې نو باقاعده ادارو نیولو ما کمره کې کېنولو ما ما ته ویل چې دا خبره اکسپټ کا ته دا اومنه چې دا تا ته د دې ډونیشن چې کم دی نو دا تا ته د بهر ملک نشوي د مورته دا خو یو عام مظاهره و یو صرف د دې خبرې د باره چې د دې ماشومانو حق پکې مخربوي تاسو ګیراویس چې دی بل ځکه م جوړول شي چونکې دا ځکه چې دا د وړو لپاره مختص شوی او هغه پکې لوبي کوي کراټي او دا به کې زده کوي خو چونکې اغه نه پد زه وی ډیره زیاده ټورچر کړم اوس خو الحمدلله اوس په داسې فیلډ کې یو چې څوک تپوس کوي نو مضبوط جاب هم ورکولای شو او د خپل حق تپوس هم کولای شو او هغه ټیګ هم ختم شو چې د امریکای ایجنټ دی اوس چې پروټیست کوي جوړ وکیل ده.
ستاسو په ژوند کې څه مثبت بدلون راغلی؟ تاسو خو یې چې مخکې تاسو کافی د سختو سره مخامخ شوي اوس تاسو وکیل شوي څنګه بدلون راغلی دی ستاسو په ژوند کې؟
بدلون خو چونکه هغه ټایم کې هم یره تره نه الحمدلله خ ډټ کر مقابله وکړي د هر خبرې د هر ظلم خلاف ودرېدلې اوس هم هغه شانتی خو اوس یو خبردار چې په علم کې اضافه شوی دا ځکه تعلیم حاصل شو کتابونه وکتلای شو مختلف بوکس دي پاره کې مونږ ته د خپل حق پته لګي نو د خپل حق مونږ هم خبر شو پدې هم په هوښو چې زمونږ نور کمی خويندې دي یا میندې دي دا وی کم رائټ والټ کیږي نو مونږ دا غوي د پاره څنګه ته پوسکو دا سه د مونږ وس هم مختلف اورګنایزیشنز سره ټریننګز ورکاو سیشنز اٹینډ کو او دا خزه چې کمیټي په سواد کې چې کمی زمونږ خويندې میندې دي نو اوی اویر کو چې اوی به د خپل حق ته پوس څنګه کوي اوس کتا سو وګوره مونږ زیات تر څه کو کله د جنې واده نو وای بس زما کور واره خو مال سامان جهیز کړه د اغه بدله کې اغه خپل ټول کم جیدات اغه ته ملاو شوی اغه پری دی کنه نو په دې مختلف مسلو باندې مونږ اویرنس سیشن زوم باقاعده اخلو نو یو ښه پوزېټیو طرف ته بدلون روان شوی دی
ډیره ښه خبره ده په دې باندې بنوري خبرې هم جاری ساتو چې څنګه ستاسو اغه فعالیتونو سره رنگ راوړی دی آیا ستاسو کمپینونه چې دي د خزو په ژوند کې څه مثبت بدلون راوست دی او راولي او کسنګ خو یو اوریدونکو دی غوي ته ورزو چې تاسو نه سپوختنه لري سلامونه او ستړي مشي
ملي اجانه جوړ په خیر او ګلا صاحب تاسو په پښتنه مې نه کیږي او بیا احترامات
وعلیکم السلام ډیر مننه بابر افتخار چې تاسو ټلیفون کړی دی کزر زر خپل پښتنه وای فکر کوم تاسو ټلیفون لاين دومره کوي نه دی انټرنیټ
مننه بالکل نه سپی وچت شم مننه تاسو د څنګه کوم نه لکه خو نه چې آیا خزه څنګه کولی شي چې دې سره رابطه وکړي مطلب یو خزه غواړي چې زه خپل مقدمه لړاو کو حق نه لاسې تطور سمه اه کوم لار دی بل دغه چې مشکلات خو نشته وشه زینه خزه د پاره چې اغه وکالت کوي د پښتو خوان دی هغه عدالت تر سی په دلاره کې بخو سخن دون نه ویني لاسې
سمه د ډیره مننه خسته پښتنه وی بابر افتخار د ساسو ور بشو نیلم صاحبې ته جی نیلم بابر افتخار د وزیرستان نه ټلیفون کړي او د دوی د پښتنه وی چې خزه څنګه کولی شي چې تاسو سره رابطه وکړي کسه د کیسونه یو خپل حق واړي نو تاسو سره څنګه رابطه کولی شي
جی بالکل مونږ خپل نمبر ور سره دلته کې شیر کولای شو پاغه باندې مونږ سره رابطه کولای شي د نه علاوه زما خپل فیسبوک آی ډی دا ټوئیټر دی او چونکی تپتا دا چې زیات تر فیمیل چې دی هغه سوشل میډیا نه یوز کوي خو ز خپل نمبر چې دی دوی ته باقی دی ویلې شم هغه ځان سره سیف کولای شي او بیا سم مسئله وینم ما سره رابطه کولای شي
صحیح او بیا دوی وی چې وکالت د یوې خزه وکیلې په صفت تاسو ته خندونه خو تاسو نه وینئ چې یو خزینه وکیل چې دا غایخه وکالت کولی شي او کنه په لار کې سم مشکلات می تاسو له غیا د ونو کړه خو بیا لکه شانتی په لندو ټکو کې وای
جی بالکل په 2010 کې دلته په سواد کې یو فیمیل لایر و او بیا هغه نه بعد چې کوم حالت خراب شي نو هغه خلک پاسې مېری دو بیا هغه فیمیل لایر چې کوم نو هغه مختلف اگزامز دا ورکړه هغه یو ګورنمنت جاب باندې لګی دا نه بعد چې بیا لګ فیمیل لایر چې دی هغه وی وکالت چې دی هغه صرف تر ادارې پورې کړه ده بیا یو سوچ روان شو یو دوه درې جنه کې رالی هغه نه بعد نور رالی اوس الحمدلله زمون سره په ډیسټریکټ بار اسوسییشن کې زمو ڈی بی اے کې چې ده نو 25-30 فیمیل لایرز شته ده او خا صحیح ټیک ټاک کیسز کوي او مثبت دغه به کوم راځي مطلب کیسز باقاعده غټي
ډیر ښه تاسو وایئ چې د خزینه وکیلانو شمیر زیات شوی دی په سواد کې به بند نور خیبر پښتونخوا خبره هم کوو کتونکو پیغامونه پری هدي د تاسو لپاره سلامونه کوي ثنا الله جان محمد ادریس پیر محمد وزیر لابو دابینا او مشرق نیوز چې دی غم سلام کوي ماوید الله تنها حکمل وزیر احمد شہزاد اورگزئی او رحمت الله خان دغه شانتی احمد صادق او احمد شہزاد اورگزئی ډېر مننه چې تاسو پیغام پرې خدي او ک نور څه ته پوسونه کول غواړي تاسو مشال ریډیو ته زنګ وهلې شي نیلم صاحب مونږ به تاسو ته راشو تاسو وی چې مخکې مونږ خبره کوله تاسو چې خزو کې د شعور پیدا کولو لپاره تاسو په مختلفو کمپینونو کې برخه اخلي نو څه قسمه د پوهاوی کمپینونه دي آیا هغه کمپینونه د خزو په تیره بز یادونه وکړم د کلیوالو خزو په ژوند کې څه فرق راولي او کنه
جی بالکل د هغه کمپین باقاعده د دې خلکو په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی مختلف ارګنایزیشنز مختلف ادارې لګیا دي ګورنمنټ ادارې لګیا دي چې په کلي طرفون ته چې کوم خزې دي او وی اویر شي او که تاسو وګورئ تاسو عدالتونو کې وګورئ نو باقاعده دا خزې خپل کیسز راوړي نن سبا او په جیدات کې باقاعده خپل حصہ غواړي دا د دې شاته کم زمونږ غمن دی تړلی دی د حکومت چې کوم منډه تړله د نان ګورنمنت ارګنایزیشن چې کوم دغه کوي کوششونه کوي دا د دې لپاره نه چې موږ ماحول خراب کړو، دا د دې لپاره چې دا د وراثت ته حق چې الله پاک دې خزو ته ورکړی دی، نو دا نه دی والیټ کول پکار. داسې فیملی کم کیسز چې دي، ما نن یو کیس جمع کو، نو فیملی کیسز همیشه جوائنٹ فیملی سسٹم د لاسه چې دي راغلي دي، دا غي وجه دی چې حسب سره خوشاله یم، خو په کور کې خواخی ده، سخر ده، اندرور ده، د دې وجه نن هم داسې کیس موږ جمع کو. نو مون کوشش دا کو چې د خزي خوان په منځ کې مسله چې دا حل شي او د دوی کور چې دا آباد شي، نو مونږ زیات تر کیسز په دې بنا باندې جمع کو چې دې ته د الهده مکان ورکړې شي یا د ورته په کور کې الهده ځای ورکړې شي. صحیح ده. نو د دې نه علاوه چې دی دوی ته مونږ د اف آی آر طریقې هم خایو چې اف آی آر څنګه کولای شي، سمپل رپورټ څنګه کولای شي. نو د اف آی آر حواله سره مونږ بار بار د کسانو ته وایو چې کله هم دا میل فیمیل دواړو ته وایو چې تاسو کله هم اف آی آر لپاره ځای او اف آی آر کې یونت بدی کې د خپل وکیل نه خامخا مشوره اخلي، ځکه اف آی آر د کیس بنیاد دی چې اغه تاسو کمزورې نو کیس بیا تاسو کمزورې.
صحیح. ډیر ښه. نیلم چټان صاحب، تاسو د امن لپاره هم ډیر کوششونه کوي، د ځوانانو لپاره ډیر کوششونه کوي، په خبرې کو نو اغه هلې ځلې تاسو اوس څنګه ته دوام ورکړي دي؟ خامخا تاسو وکالت چې د تاسو ډیر وخخلی، نو اغه سوشل ورک یا ټولنیز فعالیتونه تاسو څنګه ته دوام کړې دي؟ سید تاسو کمپینونو کې ساخله د پوهاوی لپاره، د بیدارې لپاره، د شعور لپاره، حکومت داسې مظاهره یا څوک د حق غوښتنه کوي، نو آیا کې تاسو هیڅ صدر یې او کنه؟
جی بالکل، وکالت چې دا په خپل ځای باندې دی او دا کم مختلف مظاهرې چې دلته کېږي، نن سبا تاسو ته پته ده چې زمونږ پښتنو ډېرې مسلې روانې دي، موږ بار بار راوځو په سړکونو کې کینو، چوکونو کې کینو، چغې باسو چې موږ ته زمونږ حق راکړی شي، موږ ته دلته امن راکړی شي، او زمونږ سره چې کم دا ظلم زیاتې روان دی د پښتنو په دې نوم باندې، دا دې بند کړی شي. تاسو ته پته ده اوس دې لاسټ منتھ کې هم موږ باقاعده دي چوک کې مظاهره کړې وه او هغه کې مونږ نه سو پاره کې مونږ د امن غوښتنه کړې وه. نو ما ته نه لګي چې زما وکالت چې کم دی هغه ته به کې نقصان رسي. ها، یو پیر دوه داسې مسلې راغلي دي ما ته چې زما لایسنس ته پکې مسله راغلي وه چې دی یو داسې خبره کړې ده چې پاکستان آئین چیلنج کړی دی. نو هغه نه بعد یا ما ته مختلف مسلې مخې ته راغلې وي، خو بیا هم ما زت شاته شوی نه یم، او د هغې باوجود زه به دوباره بل پروټیسټ کې ناستوم او هم اقا خبره مې کوله کمه چې مې اول کړی وه.
او د امن غوښتنه تاسو همیشه وایي چې ما هغه تکرار کړی ده په مختلفو ناستو کې، مظاهرو کې. یو اورېدونکي ته ورزو ګورو چا ټلیفون کړی دی. سلامونه، ستړی مشي.
مننه ملي جانې، د میلمنې نه څو پوښتنې لرم.
بالکل، تاسو اول خپل نوم وایي رور جانا، او کم زینم ټلیفون کړی دی او پوښتنه مو وایي.
او ملي د افغانستان می ټلیفون کړی میلمنې نه، دا پوښتنه دا افغان کډوالو خزینه او ته هم دا چا غاړه سره ونیسي په دې کار کې مرسته سره کولای شي کنه شي کولای.
صحیح. ډیره مننه رور جانا چې تاسو ټلیفون کو ور بشو. نیلم صاحبې ته دوی نه تپوس کو چې آیا افغان کډواله میرمنې کده څه مسله لري، نو دوی تاسو سره رابطه کولی شي، تاسو مرسته کولی شي؟
جی بالکل، دا غوی سره باقاعده مرسته کیږي، او دا غوی د پر بیا خپل طریقه کار ته هم په هغه طریقې باندې به دا غوی مسله چې دا حل کیږي. چون کی تاسو ته پته چې نن سبا د افغانستان او پاکستان دا مسله ډیر زیات روانه ده، چې دلته افغان والا دی او زیات خلک وایي چې دوی دې دي نه لاړ شي، په چون کی په کم ملک کې چې جنگي نو دا موږ له عین حق هم را کړی دی، د قانون هم موږ له حق را کړی چې په یو ملک کې جنگي نو هغه خلکو ته دا فائدہ ده چې هغه به بل ملک پناغسته شي، چوکې دلته کې دوی پناغسته لیدا، نو دوی له هم د هغې مطابق چې د قانون مدد ورکړي.
صحیح. او نیلم صاحبې ته پوس پاو کما یا تاسو د وکالت پېشه د خصو لپاره غوړه غنی؟
جی بالکل، دا یو ډیر بهتره پېشه ده. نن سبا چې کوم زه دغه کوم هغه ده چې دا کوم میریټ فیمیل دی، د دوی لپاره به کې صرف دا یو مسله وي. اوس زما په خپل باندې یو ماشوم ده، او د هغې دغه مسله ده چې زه ټول ورځ کورس کیم، ماشومې ته ټایم نشم ورکولی. نو دا د دې لپاره مونږ باقاعده د خپل بار کونسل ته او مختلف ادارو ته وینا کړې ده، او دغه ریکوست کړی دی چې زموږ لپاره کمی دا میریټ فیمیل چې دی د دوی د وړو د دلته سیستم جوړ کړی شي چې د یو ماشوم په وجه باندې د مور هغه کمکار چې دی هغه نه خرابېږي. داسې بیا هغه جنکۍ چې کمی نه دي لباده شوي هغوی دپاره بهترین فیلډ دا دی چې هغوی دغه وکالت وکړي. په دې کې دوی خپل بچی له یو ښه تربیت عمر کولی شي. ما اوس خپل ماشوم ډیکیر کې داخل کړی و نو هلته کې چېرته ماشومې به ورله مخ راښکودلی نو ما ته پته وه چې زه د څه کم قانون د لاندې تپوس کولی شم څنګه کولی شم او هغوی هم پوهه کولی شم چې مطلب داسې نه ده پکار. نو دا قانون زده کول چې دی دا صرف زمونږ د وکیلانو دپاره نو دا د هر عام شهري دپاره هم پکار ده چې ځان په مختلف مسلو باندې پوهکي او د هغې کم قانوني لار ده چې په هغې هم ځان پوهکي. دا ښځې له هم پکار ده چې ځان پوهکي، دا یو سړي له هم پکار ده چې ځان پوهکي. اکثر دا خلک چې دی دوی وایي بس وایي وکیل پوه شو کاري پوه شه کنه. نو داسې نه ده پکار، پکار ده چې دوی د وکیل نه زما نننی کلاینټس زه حیرانه کړم هغوی زمانه د هر شي تپوس کوو چې دا داسې ودی وشو دا داسې ودی وشو. ما دا هغوی په کیس کې انټرسټ هم بیا ډېر اغستو ځکه چې هغوی ځان هم پوهه کوو. نو نیکسټ ټایم چې دا هغوی سره داسې مسله کېږي که نه نو هغه به هغه نورو خلکو له هم هغه پوهه ورکوي. نو داسې به هغه کم علم چې دی به خورېږي او نورې کمې خویندې میندې چې دي نو هغوی ته به هم علم رسي.
او نیلم صاحب تاسو چې ستاسو یو لور ده نو د څو کلنه لور لري بیا د وخت انتظام تاسو ډېکېر کې ماچولا تاسو څنګه کوي او کور طرف نه تاسو څه مسله خو نشته ټول ما سپورټ کوي ملاتړ مکوي؟
جی زما ماشوم چې دا لګ بګ 8 منتھس تا او زما اسکول والا ہوئی چې دا ډیر زیاته ماشومه ده نو د پیرنټس ورته پکار دی. نو بس بیا موږ دا فیصله وکړه چې ما هسبند وی سهار ټایم کې بزره دی کیر کوم مستخین نه بعد وی وتا سکو جی.
او د ماشوم په پالنه کې که پښتني ټولنې ته وګورو نو زیاتره ځمواري خزه ته ورکول کیږي او کنه؟ او بیا تاسو څه فکر کوئ اوس لکه تاسو چې تاسو د ژوند ملګری چې دی د تاسو د لور په پالنه کې تاسو سره بيخي مرسته کوي نو دی تاسو څنګه ګوره لکه آیا دی کې برابری پکار د ماشوم په پالنه کې ټول باید چې نر او ښځه خپل فرض او پیژني او څنګه په دې باندې تاسو څه نظر دی؟
جی بالکل پکار ده چې څنګه یو مور خپل بچی تربیت کوي داسې د پلار هم فرض دی چې هغه خپل بچی تربیت وکړي. ما چې څنګه وویل چې لکه نیمه ورځ ورسره زما هسبند وي نیمه ورځ ورسره زه، مطلب هغه ته د دواړو طرف نه مینه ملاویږي. نو هغه د دواړو کم خوی چې دی د هغوی چې کم زموږ چې کم اکټیویټیز دی هغه دواړه هغه اډاپټ کوي پوهیږي هغه هر سبا هغه زده کوي. صحیح شو داسې زما یو کزن ده نو هغه زیات تر بهر ملکونو ته ځي نو هغه میاشت نه دو میاشت نه نو هغه ماشومان د هغې دوه ماشومان دي هغه د هغې د هسبند سره یې د هغې د ډایپر چینج کول لپاره پورې هغه فیډ کول هر څه چې دی هغه د هغې هسبند کوي. نو د نن سبا چې کم دغه روان دی مونږ چې کم کوو کوشش روان دی چې مور او پلار دواړه برابر شي. نو زما کیس کې خو الحمدلله چې لکه زه خوش نصیبه به ځان ته وایم چې زما هسبند چې دی زما سره ډېر زیات کوشش کوي چې ماشوم طرف ته زما سره سوچ لاړ نه شي. او زه چې اکثر کورس کې هم نو میسجوم وکړي چې زه ټینشن ماخله ته خپل کار کوه زه لس کور کې یم ماشوم واسه.
او سخت ای لکه وخت نظم کې لکه کار ډیری پتا سو باندې
یو نیم ورځ داسې وي چې اکثر کیسز چې ججز نه یا تاریخونه بدل شي یو نیم ورځ کار نه یو نیم ورځ دومره ډیر زیات کار وي چې اکثر مونږ 5 بجې کور ته راشو 6 بجې کور ته راشو کیس ورک ختم شوی خو سبا کم کیسز شي هغه ډیر نو هغه لا تیارې کو نو برډن یې ځکه خپل کلاینټ په هم تاسو چې دی نو هغه اغله به اعتماد ورکوي چې لکه ستا کیس چې دی هغه ښه روان دی یا چې دی اغله به پوهه ورکوي. نو چې څومره تاسو کلاینټ له ټایم ورکوي امر تاسو کلاینټ سره تاسو نه خوشحالیږي خو اوس تاسو فیس واخلئ او د کلاینټ د خبري جواب هم نور کوي کله یو ځای پټي کوي کله بل ځای پټي کوي یا وایي تاریخ یو چینج کو نو د هغه نه بیا پته لګي چې کلاینټ هم خبر شي او تاسو کیس هم خراب شي. نو هغه سره بیا کیس ورکوم نه
صحیح او څنګه چې تاسو وایئ چې تاریخ په تاریخ د وکیلانو باره کې او د عدالتونو باره کې هم داسې ویل کیږي چې ډیر اوږد تاریخ ورکول کیږي، نو څنګه کیسونه زر تر زر حل کیدی شي او تاسو په دې کې څنګه لکه عموما یو کیس څومره وخت کې ختمي سر ته رسیږي؟
اکثر خلک وایي چې د پاکستان قانون چې دی نو هغه ښه قانون نه دی. پاکستان قانون ډېر زیات ښکلی دی، ښکلی قانون جوړ شوی دی. اوس زه تاسو ته یو خبر کوم، زمونږ ټول کیس ورک چې دی کنه کم کیسز چې دي هغه به شهادتونو باندې ډیپینډ کوي. اوس ستاسو هم گوا دی، زما هم گوا دی، ستاسو گوا هم قسم خوري، زما گوا هم قسم خوري، ستاسو گوا حق کې دی، زما گوا زما په حق کې لري. اوس جج صاحب ته خود دې خبرې علم نشته چې څوک په ګرشچا څوک نه، خو هغه کیس هغه نوعیت ته ګوري. نو په دې وجه باندې لکه هغه د تاریخونه ورکی په دې وجه باندې چې انصاف صحیح کس ته ملاو شي. اوس که زه په یو کال کې ختمو په میاشتو کې ختمو ما سبب دا بل وای چې زه خو نه یم اوریدل کنه، نو اکثر پکې داسې کسانی چې هغه تاریخ لم ناراضي نو هغه ور لبیا بیا ټایم ورکی چې لکه دې تاریخ لراشي په حاضری وکړي. نو په دې وجه باندې زمونږ دا کیس چې دا لک ټایم اخلي، سیول دی د زما کې څونه چې هغه پوره ټایم اخلي هغه خو بس 10 ایئرز 15 ایئرز خو دا غوږ وجه دا چې هغه ډیر ګراند کیسز زوم دي. بیا په پابلیک کې چې کوم دي ضمانتونه شو، کریمینل کیسز شو، دا بیا لکه خدي فیملی کیسز چې دي نو هغه باندې خو د ججمنټس راغلي دي چې دا په شپږو میاشتو کې ختموي. خو
نیلم صاحب تاسو سره خبرو ډیر خوند کو، زینو کتونکو مونږ ته پیغامونه پریخي دي. فاروقی او رگزیر اور ډیر مننه، تاسو ټلیفون پورته نشو نه پویګم تاسو کې دي شي کال نی ورغلی خو مننه. زاهد لالا او د غشانتی عبدالحکیم ننګیال او قاسم پکتیوال عمر وزیر او محمد خان تاسو ټول نه ډیر ډیر مننه. نیلم صاحب تاسو به اخر کې لند پیغام اوریدونکو کتونکو تسی
زما به ټولو پښتنو ته دا خواست دی. دا پرون هم ما په یو خپل پروګرام انټرویو کې دا خبره کړې وه چې خپل لور له خامخا تعلیم ورکوي، هغه د تعلیم نه داسې بیزاره مه پاتې کوئ. د هغې تعلیم حاصلول د هغې حق دی، د دې دپاره نه چې هغه نوکري وکړي، د دې دپاره چې هغه د یو بچي ښه تربیت کولی شي، بل د مستقبل د حالاتو هېڅ پته هم نه لګي. اکثر د خاوند مړ شي بیا د دغه شانتي ناستې که نه بېروزګاره ناستې پوهېږي نه، نو اټلیسټ چې دې سبق ویلی ځان له به جاب کولی شي، چاته بل لاس نه نیسي، په غلطو لارو نه ځي. نو ټولو خلکو ته دا وایم چې په خپلو لوریانو باندې سبقونه ووایي او کوشش کوئ چې لا پی
ډیر مننه ایڈوکیټ نیلم چټان صاحب تاسو سره خبرو ډیر خوندکو کور مودان ډیر مننه. د مشال ریډیو اوریدونکو فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د نیلم چټان صاحب سره خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې ته ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
دا مشال ریڈیو ده.